سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم یوولس او زیات نه زیات څلېرش، بنو کې یوولس او درویش، او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات څلېرش ډیګري سینټي ګریډ وي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندار
د یارانو مشال.
ستړي مشه اوریدونکو، نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواره زموږ میلمه دی. د ننګرهار ولایت هسکی مینې اوسیدونکی دی. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند ښایسته ډېر کلونه تیر کړي دي، خو دا مهال په جلال آباد کې میشت دی. صابر شینواره خپله د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیستی او د کال 2000 راهیسې ادبي نړۍ سره تړلی پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي، لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینواره د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي، له تیرو لسو کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو. صابر شینواره صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ژوندی اوسې شینواره صاحب. ستاسو د ناول د نوم په اورېدو ما ته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي، وایي خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، او کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دی په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو، څنګه خلکو غوغا وکړه کنه؟
یار امیر صاحب، زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د مینې او د نوم خبر چې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي. زه د ټولو ملګرو ډېر ډېر احسانمند یم او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی، د هغې مینه ما ته رارسي، د هغې پیغامونه. نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دې کتاب دی. ډېر هرکلی او په راتګ دی چې دی نو دی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه کنه؟
دا اوله هڅه ده، دا لومړی ناول دی او داسې ناڅاپي ناول دی.
صحیح. شینواره صاحب، ما په هندي او پاکستاني ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو، له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله؟ خاص کر دا نوم یې داسې دی چې تنقید گنجائش پکې ډېر لیدل کېږي.
نو داسې دی چې امیر صبر لیکونکي ته دا ټینګ مخې ته ای کنه، چې د هغه کاري او لوستونکي د کومې سطحې دی، د هغه پیغام ته څوک غوږ نیسي. نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی، نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کوي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کوي چې ودرېږي. کله چې ما دا ناول لیکه، نو زما مخې ته دا خبرې وې چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې وي هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازهګۍ خبرې، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی، نو کوم نومونه چې تا واخیستل، دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کوم زده کړه ما کړې ده، هغه زما مخې ته وه. او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تا یاد کړل، د راجندر سنگھ بیدی، د منټو، د کرشن چندر، د قدرت الله شهاب، او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو، نو مونږ به دا زیات لوستلي. حال دا چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خو ښه ناولونه شته، خو خو چدنو د لنډ رسیدګۍ په حساب باندې چدنو اول زمون توجه خامه خاور دي توا او بیا دې نومور حضرات توازه کې دې په بری صغیر کې څه چې افغانستان او د دې سره نوې بنگلاديش او د تقریبا چې زما په خیال کې ټولې اړتیا په پروډکشن په ادب باندې چې دې اثرات لري سړي نو دې سره کوم څه او تجربه چې ما ته تاسو کړې ده نو
شنوار صاحب کما ناول لسته وی او بیا مې دا پروگرام کول خایز ما پختنه به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه خو ما زه اعتراف کوم ناول تازه به خي چاپ شوه دي تر اوسه ما نه دی لسته نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوي او اوریدونکو نه هم هله کو چې هغه اوریدونکو دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته اوریدونکو زموږ زړه ملګری چې دی مونږ په خوشحالي ګو زموږ ویار دی خلق دی نور ملګرو ته هم نوبت ورکې وغه ملګری چې دا د بی پروگرام دی ژوندې پروگرام دی یو پښتنه ذهن کې لاره نو د پښتنه سره راشي زموږ همکاران بس تاسو ټلیفون هم موږ سره مخامخ کی تاسو ک شنواره سه باوریدونکو ته وای چې تاسو د دې ناول موضوع صدايا لستون کې په کیاغه سموندل شي چې د کتاب نوم ورته سترګه کو نه وي
نو خامخا دا یو هنیمون دی امر سه دا د وکاسانو چې هغه یو کس چې چا واده دی هغه زموږ ملګری دی او په هم ژوند کې زه ورسره د ټول ملګرو په نسبت ډېر ټینګ دی
شنوارې صاحب تاسو آواز خراب شو مونږ ته صحیح نه راځي
نو
تاسو که خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ شتوار سیب کېده شي تاسو آواز به مونږ ته په سمه توګه راورسی اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورینن را سره د لنډو کیسو او ناولونو لیکوال صابر شینوار هم درنګ خوږه به شاعر هم دی ډیر سره د جلال آباد نه ملما ده شینوار سیب بالکل تاسو آواز اوس مونږ ته په صفه توګه رسی او تاسو لګیاوې د ناول موضوع مو د اوریدونکو سره شریکول تاسو وی چې د استاد سو د دوه ملګرو کیسه ده
نو دا زما د دوه ملګرو کیسه ده بلکې د یو ملګري کیسه ده چې داغه واده وشي او زه داغه په واده کې چې د ګډون وکم نو بیا غي هنیمون ته ځي نو بس دا د هنیمون کیسه ده چې زه د نږدې ملګری نو دا د دنیا ول هنیمون یو دریم ګره کسم ورسره
نو ده زمانہ بغیر چرته نه زی نو مام ده ځان سره په هنیمون کې بوزي خو خلک وایي چې نه کار کې څه کار خو تا کار پیدا کړي نو ناول دی لیکل
خو ځا کې څه ده په دې کې د دې په تاسو ته خبرې چې زما په ځړ کې هغه ما کړی د هنیمون د ذکر په تاسو باندې صحیح په دې کې چې نو ټول نو کاپ شتا مزه دي نو کاپ شتا به کې کوم مذهب دې چې اوس دې مونږ ترپی چې د مذهب په نوم باندې کومه کښتي دا پکې شته د پښتانه د ژوند تقابلي مطالعه پکې شته د دې د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږ په هنیمون د پچکرزو د هغه د ژوند د مسایل پکې شته نور د انسان داخلي کم نفسیتی ګوندلکونه منافقتونه چې دې دا پکې شته سیاسي مسائل پاکستان کوم چې پښتون پر اړخي دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دین نیولې تر اجتماعي ټول مسائل پورې دي
شنواره سه
په یاد کې د هنیمون بلا بلا مناطق نه تیریږي او د هر یو ځای بل ذکر دي
شنواره سه واسي یو اصري سوچ دی ګني ما واده کړي تاسو واده کړي د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوې شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له واده کوي نو له ورته یو کوټه جوړه کی یو ګني هغه مور او پلار سره په یو کوټه کې سملی یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډیر بندیان وي او د اوسېدو غزه بيخي کم وي نو وی به دا سی خلکم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمونم منوي او د زی په سفر باندې د واده په ول میاشت کې سیل سپاټو د پاره چکر د پاره
یاره زما خدا سي خیال لذي کې دا ډېر کم افې سدي چې هغه هنیمون ته وی ځکه چې دا د پښتون کلچر پر روایت کې دا شې نشته
کنه
او چې نه یو شی په کلچر کې نه داګه د پاره نوم هم نه زکه ما د دې لپاره پښتو ترجمه ټکم پیدا نه کړ شو خو پښتانه چې دی وسه خو هغه په خاني ملگیری
بالکل هغه ملګری چې ولای د ودنه ده شوی او نو غواړي چې وادو کې نو د صابر شنواری کتاب د خامخول ولې د هنیمن په باره کې یو اوریدون کې لرو. شنواری صاحب تاسو را سره اوسئ، د دوی طرف ته ورزو. السلام علیکم. ستاسو ټلیفون مخامخ ته د دوی د ټلیفون لیکه ولویدله. موږ به کوشش کوو چې یو نیم اوریدون کې هم شینواری صاحب واخلو. اسی په د پښتو ناول شینواری صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی؟ ځوانان په کوم موضوعاتو ناولونه لیکي؟ تاسو ترې خپل لار څنګه جلا ساتلې؟
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تیر شوی دی، نو هغه دا فکر سپینوه ما زه نه متاثر کړی. او دا غی پلاک او دا غی جبا او دا غی چکم بناول جریس لوازه سکتی دا دینا دیر شاتا پات دی پلاکون ایزا سی پلاکون انتخاب کردی دی چی آغا دا ناول دا ذکر نمخ کلا مرد دی نو پا مرد پلاک کی چی پا آغا کی زان نی ناغی تب بیاس لسن کے ہم چی دے آغا سی دا فن کم تو کی چیزی آغا بکی نی کار کردی نو ځکه کوم ناولونه چې ما لوستي دي هغه صرف واقعات دي او کیسه ده، داستان د ناول په چوکاټ کې ډېر نه ځایږي متاسفانه. زه دا خبره چې زه کوم زه خفه کېږم، زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندی هم ګونج کړي، خو که چا چې دی نو نړیوال ادب لوستی او یا دا کومې نږدې ژبې چې زمونږ سره دي دې ناولونه یې لوستي نو او بیا د پښتو ناول ورسره په څنګ کې کېږي نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي. ما چې کوم ناول لیکلی دی او په دې کې بنو اوس د خپل ځان په هکله سړی رایې نه شي قایم وری، ځکه چې دا یو کله کله ادبي کوم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کوي، باید چې بل سړی په دې هکله خپل رایې ووایي. خو زما ناول چې دی په دوه شیانو کې د عام کوم د پښتو ناولونه چې پروسه چاپ شوي دي په دې کې جدا دي. یو ژبه چې ده د استعمال او چې دې لږې په دې ناول کې د واقعاتو منظر کې شي، زما په ناول کې شبه او منظر کې شي دا د دومره ستې دي او د دومره اعلی مایه دي چې زه دا ویلی شم چې زما ملګري دې په دې نه خفه کېږي چې زما دا ناول چې اردو د ستې سره په ټکر کې دی.
صحیح. شینواری صاحب تاسو را سره اوسئ، یو اوریدونکي را سره ده چې د دې ټلیفون هم کټ نه شي، دې ته هم نوبت ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی زه دنیا سعودي خبرې کوم. سوال نه نه جواب مې ویل تعالی او تاسو مې لمت تاسو پرو دي څه له ټول اورې دم کوته سلام کوم.
ډیر مننه. دنیا سعودي ستړي مش یو پښتنه دی او کا صابر شینواری نه د دې ټلیفون لیکه هم ولوي تل او زم ملګری چې دی د دوی په فون کې کریډټ خای کم وی، ځکه خو د دې ټلیفون چې مخ شینو بیرته کټ کیږي. نو شینواره سه په پښتو ناول لیکونکو کې مام د اردو ناولونه ډیر لوستي، ځنې می د انګلیسي ژبې هم لوستي، ځنې چې به اردو ته ترجمه شوی هغه ناولونه ولند کیسې هم لوستي. خو په پښتو ناول لیکونکو کې چې زه خپل د کوم لیکوالو نه متاثر یم، دا غوی هغه ناولونه ما لزان سره بیا یو بل نړۍ را تخې پاغه کې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بوله. متاسف هستی د چا د کار نه متاثر ځوانانو کې، خو تاسو ویلې چې په فنی باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا وینئ تاسو، خو دا د مشرانو لیکوالو ناولونه به هم تاسو لوستي؟
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي، یا مثلا نو د فاروق سرور سګوان ناول چې دی نن واتن حکاله مخې چاپ شوی دی، هغه بهترین ناول دی. او ځکه هغه سړی چې دی هغه لوستی کس دی، زما نږدې ملګری دی، زموږ مشر دی. د هغه په سګوان ناول کې کردار تراشي چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده. او اگر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې، خو بیا هم دومره تاثر پکې شته او بلکې دومره وحدت تاثر پکې شته چې هغه لوستونکي سره خره نه پرېږدي او ناول چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی. هغه ډېر اهم ناول دی. او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډیو مختلفو ځایونو کې د وظیفو د خاطره لږ لرې پاتې شوم. کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي. حکوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کې چاپ شوي دي یا د افغانستان د تورخم د بېکاره دي کې نه رادي خوا چاپ شوي دي، نو په هغه کې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي. زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه اخلي.
صحیح، مونږ په افغانستان کې ډایجستونه نه لرو. تاسو خو د پېښور کې هم پاتې شوي یاست، هلته به مو لیدلي د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجستونه د وی او په هغه کې هم کیسې وي. آیا ډایجست لیکونکو ته مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي یو ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته؟ او بله دا چې په افغانستان کې که ډایجست لیکنه پیل شي نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او کنه لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته وړي کنه؟
زه ډایجست انتهایی مهم بولم. عامر صاحب انتهایی اهم نقطه بیان کړه. ډایجست چې هغه په ادب کې د سټریټ لیول د کرکټ د زده کړې کردار ادا کوي. لکه په افغانستان کې چې سټریټ لیول کرکټ نشته نو ځکه خو اعلی لوبغاړي شاید مخې ته رانشي. سټریټ لیول فوټبال نشته نو ځکه د ښه فوټبالر تمه نشي کېدی. تر څو چې کوڅه په کوڅه، دروازه په دروازه، میدان په میدان کرکټ عام نشي، بله لوبه عامه نشي، نو په ملي سطح باندې ښه لوبغاړي مخې ته نشي راتلی. په ادب کې د مجلو، رسالو او خصوصا د ډایجست همدا کردار دی. ما چې فکشن زده کړی دی هغه ما د سب رنګ ډایجست نه زده کړی دی، کومه چې په 1900 یو اویا، 2002، 2003 کې چاپ کېده د پاکستان او د هند د تقسیم نه مخکې. نو ځکه پکې د برصغیر تمام اعلی درجې فکشن رایټران موجود وو، لکه الیاس تیتاپوری، د کرشن چندر، د موپاسان، د چیخوف ترجمې به پکې وي. ما سره اوس هم شته او ډېرې مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجستونه. زه د ډایجست احسانمند یم، د اعلی درجې د ډایجست. تر څو چې په افغانستان کې تا چې کومه خبره وکړه، ډایجست ټایپ ادبیات نه راوتلي. زه فکر نه کوم چې هغه د ادیب ذهني تربیت وکړي او خصوصا د فکشن په اکله دې تربیت وکړی شي، ځکه فکشن چې دی هغه به اول ته فکشن لولي، د اعلی درجې فکشن بندي کړونه کال، دوه، درې، او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کینی، نو بیا به ته چې دی افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشیا ډرامه چې لیکي، نو په هغې کې بعد د فکشن اثرات او خصوصیات واضح. خو که یو سړی افسانه صرف د پوهنتون په سطح زده کړي په ادبیاتو کې یا د بل ملګري نه او هغه کینی یو افسانه لیکي، نو دا به ډېره خام وي. لکه دا کې
مننه شینوار صاحب، یو په دې به خبرې کوو. یو اورېدونکي لرو. السلام علیکم. څوک خبرې کوي؟ مهناز یا شهناز ستا پوس لري خا؟ ستا پوس لري تاسو وای چې خپل هم شاعری کوي، خو په دې نه پوهیږي چې شاعری څنګه شروع کیږي یا څنګه شروع شوې ده؟ شاعری تاریخ څه دی؟ دا شاعری څنګه شروع شو؟ ماته خو نه ده معلومه، تاسو ته که معلوم وي.
جواب شوی ادبی بحثونه جاری دی که ادبی چې شاعری څنګه شروع شي. نو دا خو یو کس شاعری څنګه شروع شي یو خدا پوښتنه ده، نه چې بس سړی شاعر شي نو خو مدوی نه دی چې سړی صحیح شاعر کی، خو سړی بس شاعر شي نو بس چې پاره کې دا ادب مواد وي، تخلیقي جوهر پکې وي، او پاره کې دا ادب چې کوم ضرورتونه دي هغه وي، نو دې ته حنه بل ته حداګه د شاعر کې دوه سبب ګرځي. هم هغه شاعر هغه به شاعر کیږي،
صحیح څه
ته کوم دا چې فدریازي فرمول نشته نو چې زه ورسره باندې خبرو وکړم
صحیح او
شاعري څه ده نو دا خو وزیر چې شاعري د ذات اظهار ده د حیات اظهار ده چې ته ویني دا غي په د فن په طریق باندې دا غي اظهار ده
صحیح
څومره چې د فن اصول او لوازمات د خپل لیوانا د لپاره ډېر استعمال شوی مخه ده دا درجه شاعري کې او څنګه چې کم استعمال شي دومره بده کمې درجه شاعري کې
سې مخکې مو کیسه د ډایجستونو راخستې و تاسو د سبرنګ ډایجست یادونه وکړه دا ډایجست ما هم لوسته لنی کمرغه تر سوچ ز پراک تر اتلمه 2010 کیسه کومه سبرنګ ډایجست به محلنې توګه باندې بیا هم خبرېدل او پدې کې نه وازی د هند او پاک د لیکوالو د اعلی درجه د لیکوالو لیکنې براتللې ځنې نړیوال ژباړې به هم کېدلې اوس خو زه دلته یم ماتنه را رسی آیا اوس هم خبرېږي دا سي ډول مجلې ډایجستونه
یرا زما خو خیال نشي چې صبرنګ به اوس چاپ کیږي ځکه هغه نوم یوازې ډایجست نور و د د د د لوړې درجه رساله او ادبي نوم یې ډایجست وکړه صرف ځکه چې د ډایجست نه کیسې لوازمات هم پکې و لکه اشتهارات او چې نو د کمی درجه د لوستون کې جاسوسي نه ول او پیسې او او چې نو نړیوار ځنی داستانونه لکه د انکاو د چې نو چې کله د سلطین درش پاره سکلوم نو ما چې د انکا سلسله وار سلسله مستلا نو دا غي د شي نه بز دومره د تاثیر لاندې راتلم چې زه به وې وې درم په ما به هغه منظر دومره غالب شو چې بي سي به ما د کیسې د لوستو توان نه لره نو نو دا ډایجست ډایجست فرق دی او هغه ډایجست کې هغه ډایجستونه په نن کې باغې کې چې د بازاري ادب پېښ کیږي د بازاري نو لپاره او د نو د د ډایجست فرق نو صبرنګ نه زه خپل نه خبر دا هغه کوم شعر پوری دي دا هغه ځنې جدید پرکې زما د نظر نه تیر شو چې څه پروګرامونه کې برخه اخستې و مګر دا خبر نه چې صبرنګ بچاتېږي او کنه
شنواره صاحب یو لنډه یادونه ضروری بوله ما وغه د افغانستان کې یو هسته شی او محبوب الله خان محبوب خو به تاسو پیژنې د لاسي تکرالي کول له خانان په بالیوډ کې کتاب هم لیکل خو کیسه ډایجست هم پیل کړو خو لکه چې پیسې ور سره نه وي یا چا مرستهونه کړ په افغانستان کې خو چې په مالی لحاظ باندې په خپل خپونه ولاړ یا څوک در سره مرستهونه کینو هغه پروژه مخ کې نشیت لاندې د کیسه ډایجست یو څوک ګڼې راوته وی تاسو به په نظر پریوته وی کتلی به می
یاره متاسفانه چې زه به دې د نظر په دې شکه نیم خبر کاش چې ماته ځنې ګڼې را رسیدلې و نو دا خو چرته دا شي حسي وشي او کامیاب شي نو بیا په ډایجست کې خپل داخلي دومره توانایي وی چې هغه په لستون کې ځان اخلي او په شرط دې ډایجست هغه د ډایجست کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړي ځکه چې ډایجست کې هر رنګ مواد دي هر رنګ لستون کې لپاره هم په کې وی متوسط هم په کې وی او کمزور هم په کې وی نو زما په دې خیال راځي چې محبوب صاحب وی کبل ملګری وی چې هغه ډایجست سره پوره معرفت لري د ډایجستي ادب سره او بیا شروع وکي نو زما خیال دی چې ډېر فاینانسینګ ته هم ضرورت نه لري او نه د چا پروژېي حکومت ته په خپل بنیاد باندې چې نو د یو کامیاب ډایجست راوستلی شي
شنوار صاحب چرته مې لوستي چې په تاریخ کې یوازې نمونه اصلي وي کیسه وي ټوله فرضي وي او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي د نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي تاسو د دې سره سمره هم غږی یا په بل معنی د ناولونو کیسه سمره حقيقي وي ځکه چې زه ته یو مثال هم درکول شم ما د زنو لیکوالو ناولونه هم لوستې دي او بیا دا غوی هغه یونلیک به هم لوستې ده په یونلیک کې ماده څه خبرې و موندلې چې هغه د دوی په هغه ناولونو کې هم مخې ته راغلي د خوشوند سنگ او د شپون سیف د ناولونه هم مالوستي او د دوی هغه ژوندلیک هم چې مالوستي مماثلت پکې شته ده نو د دې معنی نه چې ځینې لیکوال هغه د خپل هغه د داخلي ژوند چې د شخصي ژوند چې دا غي ځینې برخې هم انزورول شي په ناولونو کې
نو دا خو کوم محدودیت نه لري کنه ناول یا تمام فکشن او سفرنامه او پکې هم راځي ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي د دې کوم محدودیت نشته چې تبه کوم موضوع اخلي او کوم نه شخصي بر اخلي او کنه خارجي بر اخلي خو د فکشن بنیادی ضرورت دا ده چې کیسه به 100% حقیقي حقیقي په دې معنی نه چې واقعي شي وي مثلا د ما دا ناول چې ده په هند کې ګرځېدلم په نیپال کې ګرځېدلم خو ما هند نه لیدلی لیدلی او نیپال میلا نه دی لیدلی همدا هنیمون واقع شوی دی مګر دا کیسه په حقیقت بنا ده چې لوستونکی دا لولي نو داسې مناظر او داسې واقعات پکې نشي پیدا کولی چې وایي چې یاره دا خو نه کېږي کیسه یا داستان چې وو هغه خو به هغه وو چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیا نوي دي سره چې دی هغه به دروغ وو مثلا د چین ماچین خاطرې به بسنې دي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به وو او په هغې کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر وو مثلا یو کس به 100 چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې 100 مړه کول نو عام لوستونکی چې د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکی به هغه به ډېر په خوند باندې چې دی نو دې پوه نیوه بس په افسانه کښې یا په ناول کښې ښه ځکه 100% چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده که چېرته څه په ناول کښې څه واقعه بیان کړي چې لوستونکی په دې واضح پوه شي چې یاره دا خو نه کېږي دا امکان نه لري نو ټول ناول لاړه ختم شي ختم شي نو په ناول کې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکې وي امکانات یې وي او یا رښتیا شوې وي پېښه شوې وي که چېرته په دې کښې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسوي او کیسې ته د افسانې
مننه ملګرو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ نن را سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینواری صاحب میلمه دی د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې د دې کتاب په اړه موږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې او نورې خبرې به هم کوو ځینې ملګري که راتلی شي او په داستاني ادبیاتو باندې څه پوښتنه لري لږ ډېر لوستلې کړې او د ملګري لیکوال نه څه تپوس لري نو راده شي زمونږ لارې ورته خلاصې دي تاسې د کیسو د اتل په اړه که یو څه راته ووایي پخوا به د کیسو اتل چې وو یا به یو شاهزاده وو او هغه به ایلیټ کلاس به وو نو اوس زه چې په خپله یو فلم ګورم هنري فلم مې خوښېږي او په هنري فلم کې مې یو عام انسان مې خوښېږي چې زمونږ د سطحې یو انسان د هغه د ژوند کیسه یو په هنر سره مخکې لاړه شي لاجیک پکې وي یو دلیل پکې وي ستاسو خبره چې یوه پیښه چې کیږي نو د هغې د واقع کېدو امکانات دې وي او نو د کیسې د اتل په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ دا خامخا ضروري دي چې موږ د یو شاهزاده د کیسې اتل کو یا د دې ټولنې یو د اشرافو نه یو کس ته راواخلو هغه د کیسې هیرو وي که عام کس هم د کیسې اتل کیدای شي
څومره چې یو ناول مرکزي اتل یا نور سایډ عام ژوند ته نږدې نو همدومره به چې دی ناول عام ژوند ته نږدې په ده کښې دا هېڅ ضروري نه ده چې خامخا دا د ایلیټ کلاس نه یو د اشرافیې نه دي څومره چې د کیسې غوښتنه یې باید چې کردار ته راشي په هماغه شکل باندې وشي خو یو ستونزه د پښتو ناول یا افسانې په کردار ته راشي کې دا شته چې د پښتو ناول چې سړی لولي نو که مثلا 100 ناولونه وي نو په ده کښې به د 90 ناولونو اتل چې هغه به خامخا خاني یا به چې دی یو دیکان وي یا به چې دی خواښې یو انګوري او یا داسې کوم سولیدلي کردارونه چې د 1919 نه را روان دي تر اوسه پورې پښتو افسانه لا د دې نه ده راوتلې په جیب کښې به یې چې دی نو رومالي او زړې جامې او د کلي په سطحه باندې یو کردار به وي زه دا نه یم چې د کلي کیسه دې نه لیکل کېږي مګر دومره هم نه نورو واقعاتو ته باید چې ذهن ورسي او نور کردارونه و تراشل شي. زما خیال چې پښتو فیشن د اوسه پورې د کردار تراشي د فن نه محروم دی. په پښتو فیشن کې اوسه پورې داسې مشهور کرکټر پیدا نه کړی نه شو چې هغه دې په ملي سطح د پښتانه په سیمه مشهوري الا ماشاءالله کوي.
مننه شنوار صاحب.
وجه هم دا ده چې پښتون لیکوال په فیشن کې دې طرف ته توجه نه کوي.
ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی، په دې اړه که د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا کتاب څو افسانې لري، کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي؟
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی و.
ښه.
هغه وخت زه لږ لرې وم، نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو، خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسېدلی وی. په دې کې شپاړس افسانې دي، شپاړس پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي. په دې کې د جنس په بنیاد مسایل شته چې دا یو غالبه برخه ده، یعنې د جنډر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده. په ځینې نور ستونزو چې د مذهب پر هلته کېږي، دغه د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فایده پورته کوي، افغانې شته یو دوه نور مختلف قسم افغانې پکې شته، بېلابېل موضوعات دي شته پکې.
بخانه وړم ستاسو خبره مې قطع کړه. شینوار صاحب، ځینې نقادان وایي چې د لنډې کیسې مثال لکه په ساز کې د شپېلې دی او ناول داسې دی لکه دا ټول سازونه چې یو ځای شي او یوه میلوډي ترې جوړه شي. تاسو که په لنډه توګه اورېدونکو سره د لنډې کیسې او د ناول ترمنځ د فرق موضوع لکه تشریح کړئ.
ډېر صحیح ځکه نه ده چې کوم شیان چې په افسانه کې دي هغه په یو ناول کې دي، کوم لوازمات چې د افسانې دي هغه د ناول دي، کوم ضرورتونه چې د افسانې دي هغه د ناول دي، کوم سازونه میلوډي چې تا ذکر کړه چې د افسانې باندې دي هغه د ناول دي. د ناول او افسانې فرق چې دی هغه کوله په مختلف شکل بیان کړی دی. مثلا ځینې ملګرو مشرانو ملګرو لیکلي چې د افسانه چې هغه درې مخې چارې پنځه مخې چا لیکلي لفظونه یې سلي دوه سوه د ناول چې د دومره سره یې چا لیکلي چې افسانه لنډه یي، چا لیکلي چې ناول د کتاب هم رهي. دا ټول فرقونه چې دي دا صحیح نه دي. د افسانې او د ناول فرق چې دی هغه یوازې یوازې په د وحدت تاثر په وحدت د وحدت تاثر په بل کې دی. څو پورې یو تاثر کوي، یو تاثر کوي، نو دا افسانه ده. خو دې وکړي دا پوره کتاب وري نه وي، سل صفحې وري نه وي، اتیا صفحې وري نه وي. تر څو چې تاثر دوشي او بدل شي نو دا بیا په ناول بدل شي.
صحیح ده.
نو خو دې وکړي چې پنځوس صفحې وري نه وي، ناول بیا ورته وایي کنه. نو د دې بدلون چې دی فرق چې دی د ناول او د افسانې یوازې یوازې د وحدت تاثر په بدلون کې فقط. نو په کردارونو کې دی چې په افسانه کې کردارونه کم وي، چا دا خبره هم کړې ده چې په افسانه کې کردارونه کم وي په ناول کې زیات وي، دا خبره هم ډېره صحیح نه ده.
شنوار صاحب، مونږ خو عموماً د شاعرۍ نه نثر کم لرو، نثر لیکونکي کم لرو، بیا په نثر کې چې لنډې کیسې تراشو هغه خوم کم دی، بیا ناول لیکون کې بیخی کم لرو. خو کرا شو په فکشن باندې نقطه یا کرا کتنې ته بیا خو نو یوازې خی د ګوتو پشمیرم نشویل، د ګوتو د بندونو پشمیر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې. وجه یې څه ده؟ مونږ نقد زغمل نه شو که د نقد کولو نه ډاریږو؟
نه، دا دواړه شیان نشته دی، ځکه چې پښتون تعلیم یافته کم دی په دې دنیا کې. زمونږ نه ډېر کمزوري کمونه شته، مونږ ښه تکړه خلک یو، خو خبره دا ده چې نه د نقد یریږو نه د تنقید د فن نه اریږو. صرف بنیاد دې خبره دا ده چې دلته تنقید د پاره چې دی نو هغه هغه تخم نشته، هغه ځمکه نه ده تیاره. دلته چا کار نه کړي کړه کړه د مشران ملګری دي نه خپچي مثلا ناصر منګل صاحب او سي تلاشه چوله نور ملګرو کار کړي په فیکشن په فیکشن پر تنقید کی مګر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تو کوم سازي وو کی زمکه برابر کی تنقید تا نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پیژندل شوی نه دی عام نقاد په پښتو کې نشته د اعلی درجه ښه عالم شخصیت دی فاضل شخصیت دی خپله د اعلی درجه تحقیقار پاتې شوی او ټوله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې او هغه چې دی د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رای قایمه کړي منصب سازي وکړي د پښتو ادب کوم کمی چې دی هغه په ګوته کړي او لار ورته وټاکي چې او تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا په کار دی چې دا وشي نو عام د یو نقاد کمی دی نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې تاسو بیخي ډېر کمی دی خیال دا دی چې ځمکه نه ده برابره دلته چې یو نقاد عظیم نقاد پیدا کړلی
شي. ما په ځینو کتابونو باندې چې د نورو لیکوالو تبصرې لوستې دي نو په دواړو حالاتو کې مې یو افراط موندلی، یا یې په صفت کولو کې افراط کړی وي او یا یې هم لیکوال په لوی لاس یې ښه ډنډس کړی وي. آیا منځګړي معتدله نقادان نه شو پیدا کولی؟
کتابونه باندې خو چې تا کمې لوستنې لیکونه لوستې امیر صاحب هغه خو تنقید نه وي کنه هغه خو سریزه وي او هغه عموما کله درای اظهار کوي او کله نه کوي. نو هغه چې کله درای اظهار کړي دی هغه خامخا په دغه بنا یې په کم او دغه چې دا بغیر جانبداری چې په هغه بنا یې مګر زه دا منم چې په پښتو ادب کې دا شته چې په هغه کې توازن نه وي. اکثر وخت تنقیدي رایې او تنقیدي لیکنو کې توازن نه وي، بلکې یو ملګری راپورته کی په بل ملګری لیکي نو خستای کتاب په ځای پاتې مګر ده نور لګي آی. او کله چې یو تخلیقار کې شاعری کا کله ادب د بل سن سره تعلق لري په ملګری زور ورکی په ملګری چې هغه باندې لیکي او دا دابا پکې وي، یعنی دلته تنظیم بازی دا ډله بازی شته زمنم او دا به وي د دنیا د هرې ژبې په ادب کې دا شته، ښه ادب شته او ښه دیبان هم شته او د ډله بازی دیبان په هر ژبه کې شته، بیکاره شاعران هم شته ښه شاعران هم شته. مګر ښه خبره دا ده چې ښه ملګري ښه لیکونه وکړي او زه خو د دې شي ډېر سخت خواهشمن یم چې کوم مشران استادان دي ځوانانو کې تکړه کسان دي د یقیني د پښتو ادب صحیح تحلیل وکړي، د شاعرۍ جدا تحلیل وکړي، ښه شاعران ادیبان ملګري په ګوته کې چې فلانی ښه شاعر دی او ولې دی، ولې ښه شاعر دی، فلانی د کومې درجې شاعر دی او ولې دی، او د افسانې او د ناول کیسه خو لا بشته پاتې. په پښتو کې ډېر خو ضرورت دی بېنهایته زیات.
صحیح شینوار صاحب، ستاسو په شاعرۍ باندې هم خبرې کوو، خلک وایي چې څوک ادبیاتو ته راځي نو اوله شاعري کوي بیا لنډې کیسو ته راشي بیا ناول ته، نو موږ څه وګڼو؟ په لنډه توګه کوی چې صابر شینوار شاعر دی که شاعر وو یاد دی په خیر وي؟
نه ما خو شاعري کړې ده، شاعران وو بیکاره شاعران وو، شاعري خو خلک چلی زده کوي کنه، خو د کرایې څه کړي غزل او شاعری سره چې ادب تر ازین عموما غزل لیکي او شعرونه وایي، نو بیا یې روسته نورو شیانو ته پام شي چې ملګرو سره کښېني او پاتې. زما په خیال کې ډېر کم ملګري به داسې وي چې هغه اول فکشن ته لاسه چوري.
نو ستاسو شاعری خبرې کېږي نو ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کوو، بیا به تاسو نه هم اورو، نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو. په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره، په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریخي وه زما د پاره. مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی او پی جندن با بیا پات شوا دا بیا لپارا خدای خبر سو وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر سو وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر سو وخت به زینت شي د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګه و هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګه و یو بې روزګاره شاعر ښه نه و داستا لپاره په دولاسي سلام کوم د هغه چا لپاره چی تمام دنیا پریخی و زمال پارا ده صابر شینواری سیب خسته غزل تا سو ووری ده یو بل غزل هم را سر ده دام ووری تا سر لگه عاشقی کوما بیا مرما تا سره لګه عاشقی کوما بیا مرما زخپل برخه شاعری کوما بیا مرما تا ښکلوما تا ته ګورم تا ته ځان وایم تا ښکلوما تا ته ګورم تا ته ځان وایم بس دغه لګه شیطانی کوما بیا مرما تا ته مې ځکه نن د ربط د ماتېدو اووی تا ته مې ځکه نن د ربط د ماتېدو اووی چې څه نا څه خودازاري کوما بیا مرما ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړئ ملګرو دا د خیر خبره هم ور ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړئ صرف دوه ورځې زندگی کوما بیا مرما د مخخې نه وروسته هم در پسې ډېر لاړم د مخخې نه وروسته هم در پسې ډېر لاړم ما وې چې ستا هم نوای کوما بیا مرما او د الویدا او زنکدن سختۍ کې څه فرق دی د الویدا او زنکدن سختۍ کې څه فرق دی صابره دا بیانبازی کوما بیا مرما تا سره لږ عاشقي کوما بیا مرما زه خپله برخه شاعري کوما بیا مرما د صابر شینواری صاحب ښایسته غزلونه تاسو واورېده شینواری صاحب ستاسو شاعري ډېره زیاته خوږه ده دومره خوږ شعر څنګه لیکه یاره
امیر صاحب ستا مننه چې زمونږ د شاعري صفت کوې خو بس د شعر د لیک په وخت کوشش کوو چې کوم ښه خیال وي کوم ښه اندازې بیان وي او کوم خواږه لفظونه وي
صابر صاحب زه چې کله خپله شعر لیکم نو ځان ته یې لیکم او زه فکر کوم دا شعر نه دی دا خو زما خبرې دي او ما ځان دپاره ویلي دي کله کله پکې خلکو ته مزم ورکړي تاسو چې شعر لیکئ مخاطب مو څوک وي او دغه وخت کې څه ډول احساس کوئ
بس همدا خبره ده امیر صاحب ټوله شاعري چا ده څه چې په زړه کښې تېرېږي شاعري چې ده د زړه اظهار دی څه چې سړی محسوس کړي دا آشنا اظهار دی د مینې ذکر دی خواږی خبرې دي د حسن صفات ته شاعری او چې دنو دا شاعری ده کوم نور خبرې چې دي هغه خو بیا په کیرو سره لې مثلا د حالاتو ذکر ده کوم نړیوال جریانات دي په بهر کې ظلمونه دي په ماحول کې بې نظمي ده تقسیم ده ماتم ده ظلمونه دي دا خو چې دنو د مختلفو تحریکونو په نتیجه کې پکې راغلي دي مګر ته چې هغه خبرې کوم لې د ځان په حواله باندې کوي
بله
که د ذات خوشبوي په دې کې نه وي نو بیا خو هغه یوازې ریپورتاج شي ریپورت مې جوړ شي چې دا دا شی وشو هغه اثر نه کوي او نه هغه چې دنو شاعري شي پښتو شاعري مایا د ځینو کسانو سره ځکه خراب شي چې ته نه د وسلی دکان جوړ کړی دی بم دی او ماتم دی وژنې دی درز دروز دی غوبل دی هغه شاعري نه وي مګر هغه چې دی یو بد ریپورټ ویډیو ریپورټ ته چې سړی یې ویني شاعري د ځان اظهار دی د مینې اظهار دی د زړه د کیفیت ذکر دی او د خارج د وارداتو او د ظلمونو بیان دی د ځان په حواله باندې او د هغې دپاره د بهترینې پیرایي انتخاب دی د ښکلو لفظونو انتخاب دی او د حسین اندازې بیان انتخاب دی بل دا شاعري ده.
شینوار صاحب تاسو نه شعر مورو خود شعر پاړه یو پښتنه بلم ذهن ترازی د پښتو شاعري اوس مهال په کوم ډګر ولاړ ده په تاسو دنداسو او د خودکشو د ماکو ذکرم پکې وی آیا دا تاسو د منلو وړ دی؟
پښتو شاعري ډیره مستته نه ده امر صاحب بینی حق ډیر خوشاله زره چې پښتو شاعري واحد صرف ته ډیره مستته نه ده او زنو ملګرو پښتو شاعري ویوړل او د نړیواله د پچنګ کې ودرول لکه ممتاز صاحب لکه تسلیم صاحب لکه محمود عیاض صاحب پښتو شاعري ډیره مختلفه ده موږ په پښتو شاعري فخر کولای شو چې د اندرسي او امرسي وغیرہ کې دي څه کې نو ډیر په اعلی شکل بیان شوی دی او دا بیان ویږي د دې اخلاص نشته چې حسین دنیا حسینه کړی دا غي ذکر به بیان ویږي او د وخت او د دور د بدلون سره به اندازې بیان بدلیږي چې هغه بدل شوی دی پښتو شاعري ډیره د لوست قابل ده زنو ملګرو دومره احسان په پښتو شاعري کړی دی چې موږ پښتون قام زموږ حکومتونه باید چې د هغې احسان هېر نه کړي د هغې قدردانی وکړي د ممتاز صاحب تازه کتاب چاپ شوی د تسلیم صاحب کتابونه چاپ شوي را روان دي عام د نوي کال په سر کې زه خو ډېر مایوسه شوم پښتون قام د دې عظیم استقبالو نه کې د 2000 د کتابونو او د دې عظیم شاعرۍ نو ډېر تکړه ملګري شته په ټول پښتون
نو مایوسي نه ده پکار شینوار صاحب تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو نو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته وغواړم
مهرباني نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم د ولاړ مزل په منډه باندې پایم سره صحرا ده او تنهایی د ولاړ مزل په منډه باندې پایم سرابونه دي صحرا ده او تنهایی تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ ما به څه ویل چې دایم او دایم
نر
او تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ ما به څه ویل چې دایم او دایم د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم چرته دا راته ونه وایي چې ستایم
نر
او سرنا پرنا ورځ حمله ورشوا سرنا رنا ورځ حمله ورشوا د تیارو چې راوکړي چې بلایم او راته هیڅ هغه غونو کړو چې ماي خدای خبر شې صابر زده د چاين
ډیر 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 کوله غزل
الله شاعري نه نو
ډیر زیاته معنا صابر شنواره سپ تاسو خبرې دومره خوږی دي چې موږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو که ژوند وی بیا ول خیره تاسو زموږ خبرونه ترازه کزوم او دا پروگرام هو تاسو برا سره اوس ته پارا در نام خخه کو ډیر زیات مننه چې وخت مراکو په دې خبرونه کې سره مل مشو زم ډیر ممنون شم
خوشاله
وسیم راغلم کور مو دا نه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروگرام مو اوریدل هم دې سره خپل قربان نجيبه مرته اجازه ورکې د الله پامن